سلامونه په افغانستان کې لګرمي مخکلاس بجی شپې زه سفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره خلاص توایم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن وایي هغه څه چې طالبانو کړی د دې هڅه ده چې افغان جونې تیار راتلونکي ولري او له فرصتونو به برخي وي بلینکن دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړ زده کړو د جونو د منکولو په خبرګون کې پرون په واشنگټن کې وکړي
that no country is going to be able to succeed much less
kitcheo hewat ba barai unumumi awdir lagawada bokti kanimai wagdi de wandi akhistola fursat sa khabe barkhe krai shiwiwi muk pawos wakh ki pade barkhe kil nuru hewaduna sara taamul ki aw ka waziyat badal nashi phaila be tawan prekawlwi na gwaadam nane juziyat warkram kho muk ba la akhpalo sharikano sara paham gagi da masala taqib kro
خغلی بلینکن زیاته کړه طالبان اڅ کوي لنړیواله ټولنې سره خې اړیکی ولري او دوی ورته اړتیا هم لري خود د خبره ک طالبان هغه کړو وړو ته چې اوسې کوي دوام ورکړي لنړی سره وی اړیکی خې نشي بلینکن ویل پرنجونو د زده کړې بندیز یوازې امریکانه بلکې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو غندلې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو وای په افغانستان کې د خزو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني او موږ دا ډول یو بندیز غندو چاو شغلو دغه څرګندونې پرون پنځشنبه د یمن د بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې د ترکیه د هوریت ورځپاڼې راپور لمخې چاو شغلو ویلي د طالبانو دغه پریکړه دوی ډیر خفه کړي او هغه د ډیر اندېښنې وړ ده چاو شغلو د پښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړي چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو له فعالې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې تلپاتې سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ ته د رسیدو چانس ډیر کم وي اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو برخمنې شي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی ل طالبانو غوښتي چې د افغان خبریال ذبیح الله نوري د نیول کېدو او وهل ټکولو د قضیې په اړه څېړنې وکړي د کمیټې په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه په خپل وی پاڼه خبر کړی ویلي طالبان باید دا موضوع وڅېړي چې نوري ولې اته څلوېښت ساعته توقیف شوی او پرې ظالمانه برید شوی او هم د خپله د استخباراتو اداره د رسنیو د غړو په وړاندې د دوامداره ځپنې حساب ورکوونکي وبولي سی پی جی ویلي د دسمبر په نهمه شاوخوا پنځوسو پر وسلو سنبالو افسرانو د تخار په مرکز تعلقان کې د نوري کور محاصره کړی د هغه کور ته داخل شوي او هغه وهلی ډبولی دی ازادي راډیو ته غوږیست او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو وایي ترکیه د سویډن د هغو اقداماتو ستاینه کوي چې په دې تړون کې د شاملېدو لپاره یې کړي خو د دې لپاره چې دا هیواد د دغه تړون د غړي په توګه ومنل شي تر اوسه نیمې هغه سپارښتنې نه دي پوره کړي چې انقرې د بشپړ ملاتړ لپاره ورته وړاندې کړي چاو شغلو پرون په څرګندونو کې وویل د سویډن د محکمې هغې فیصلې چې اجازه نه ورکوي په ترکیه کې د 2014 کال په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن یو کس انقرې ته وسپاري په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب په اړه پر مذاکراتو سیوری غوړولې د دې لپاره چې سویډن او گاونډي فنلند د ناټو غړي شي د دې تړون د ټولو دیرشو غړیو تصویب ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونو د دروازې د څو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوي د محصلو ښځو لخوا د پوره اسلامي حجاب نه مراعات له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې اوسېدل او له محرم پرته لرې سفر کول ندیم څو بیلګې وبللې په عین حال کې طالبانو په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې د نجونو په مخ کورسونه هم بند کړي دي نوریاس نوریا او نور جزئیات
ل لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د طالبانو پر پریکړې له پراخو انتقادونو او غندنو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم یو ځل بیا د دې پریکړې دفاع وکړه هغه تېره شپه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نجونو او ښځو د لوړو زده کړو د ځنډولو پریکړه پر څلورو دلایلو شوې ده
یو ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایاتو کې د اوناس طبقې لیلیې فعالې وې د یو ولایت د ښځینو طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو میاشتو سفرونه وه هلته به اقامه وه او پر لارې باندې دا سفر بې له محرمه یو عمده مشکل په دې کې دا و دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفتامه درلودې د کورونو سره تللې وتم هدایت پر حجاب خدا حجاب متاسفانه نو سو عملی او بل و امدا ستون زدا و چی په اکثر په هنتونونو کې د اختلاط نظام نو ختم سوی د نرو د شیز په مابین څلرم مشکل دا و چی اوسنۍ نصاب چی د په هنتونونو دی تقریبا یو سل شپته رشته لري په دې کې بعضی داسې رشته وي چې هغه د دې اوناسو طبقه د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره د افغاني کلتور سره سر نه خوري پاره کې لکه دا د انجینری اړخ دی یا د زراعت اړخ دی یا بعضی داسې نورې رشته دي
هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت 14 میاشتې وخت ورکړی و چې په دې برخه کې اصلاحات راشي خو د دې په وینا دا کار ونه شو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تیرې سیشنبې په ورځ په یو مکتوب کې وویل چې پوهنتونونه به تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ بند وي په عین حال کې د طالبانو د ښوونې وزارت هم په یو مکتوب کې چې پرون پنجشنبې استولی ویلي چې د طالبانو د حکومت د کابینې د پریکړې له مخې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي او د روزنې کورسونه تر امر ثانی پورې بند دي دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په اسد میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې خو ویل کېږي په ځینو ولایتونو کې د نجونو د زده کړې بهیر تر اوسه دوام درلود په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د ښوونې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا په لاسلیک خپور شوی د هیواد د ښوونې ټولو ریاستونو ته امر شوی چې د دغه پریکړې مطابق له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو پر مخ د دولتي او خصوصي ښوونځیو او د زده کړې د کورسونو په اړه مناسب اجراءات وکړي د دغه مکتوب له خپرېدو مخکې د کابل د یو ښوونځي سرښوونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا او همکاران یې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا ګواښل شوي وې هغې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل طالبان له درنو وسلو سره خونځي ته داخل شول ما او مدیر له دو نور سره خونکو سره چې غوختل مول خونځي ووزو په توند لهجه راته ویل چې ولې تر اوسه دلته پاتې یاست ولاړ شئ او تر امر ثانی پورې حق نه لري چې په خونځي کې ووسئ په عین حال کې په تخار ولایت کې یو شمېر نجونې وایي چې طالبانو پرون د روزنې له یو خصوصي مرکز څخه شړلي او ورته یې ویلي چې د زده کړې حق نه لري د اسوشیټد پرس خبري اژانس د زحل په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ له قوله ویلي چې وایي طالبانو دغه راز نجونې وهلې ډبولې هم دي له بلې خوا په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په تعلقان کې د یو شمېر معترضو نجونو پر مخ اوبشیندي د راپورونو له مخې دغو نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په وړاندې اعتراض کړی و پرون کابل هم د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و په کابل کې یو شمېر معترضانو وویل چې طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی او یو شمېر معترضان او خبریالان یې نیولي دي خو طالبانو په تخار او کابل کې د معترضانو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم وایي د معصولو نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې د څلورو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوي نوریاس نوري د دینی چارو له پوه ډاکټر صلاحالدین سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونو کې عملي شوي وایي عملي نشول او په دې موده کې مسؤول چارواکو له مصلحت کار واخیست آیا دا د دلیل کیدای شي چې د ټولو معسل نجونو په مخ د پانتونونو دروازې وتړل شي
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی په خپل داخل د اهل سنت او جماعت کې هم متفاوت دی او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامي اجتهاد وي خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال د مشروعیت لاره چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې هغه کولای شي هغه څو کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه ده تمامات خاده د ټوپک په زور راغلی دی حکومت موقت دی او د صلاحیت نه لري په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه د دارالفتا لخوا نه هغه چې مشروع دارالفتا یو مشروع پارلماني د هغې د خوانه جوړیږي وزیر والی رئیس قومندان د احکام و مجریان دي او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پانتونونه او تعلیمی مراکز وتړي د محاکمې ور او جرمی عمل ده راشو د مسالې بلې برخې ته هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو بیناموسو او یو سلسله تخلفات او منکرات ذکر دي محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کې د شي تخلف وکي، هر څوک کې د شي جرم وکي، دا د چا په اوچلو کې نوښته نه دی، او دا د مکتبونو د مدارسو د خلاصېدو عدم خلاصېدو پورې سره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعی او مشروعیت نه لري.
سیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل، او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر، د هغو ښځو لخوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول، په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام، او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو له شان او شریعت سره اړخ نه لګا، او د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړي دي چې دوی د په وینا اړ کړي چې دغه پریکړه کړي. آیا دا دومره لوی ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محرومې کړی شي؟
په لیلیو کې ژوند، د کور نه لرې ژوند، د شرعي محرم نه لرې ژوند، دا ډیر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودي ته یو خزه بدون د محرم شرعي د تیاری نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده او تر کوره پورې رسي، تر محل د کار چې هغه تر هغه لید رسي، دا که مسلمان وي او که غیر مسلمان وي. جناب وزیر صاحب چې کولای نشي ته محمد خا هسته پریک دی چې بل څوک یو کې د تاسو نه به خو کی. په دې خاطر باندې د حجاب مسله، د تخلف مسله په هیڅ صورت د دې دلی نشي کېدلی چې لسره د سپګو د پاره پوستینو سزاوي.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم د هغو دلایلو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ چې په اساس د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې تړلې.
خبر او له خبر ورها خوا،
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د وو پر مختللو سنتي وادو یا جیو ډلې د بهرنوي چارو وزیرانو په وی اعلامیه کې د خزو او انجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیز غندلې ویل دي هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د ترکیې د بهرنوي چارو وزیر ویلي دغه پریکړه نه اسلامي اړخ لري او نه هم انساني، او د طالبانو څخه غوښتي چې خپل د پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د او پر مخللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی وپنوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له نور ماسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې توند غبرګون ښکاره کړی، او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګیرل کېدای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د پرمختللو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري، په برلین کې د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړي مشري کوله، په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی و ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې یې پوهنتونو ته له تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن بایربوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي، جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې، او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډیر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنه کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش او غلو د طالبانو دغه پریکړه غندلې، او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چا شغلو دغه سرګنونې پرون پنځم دی یمن د بهرنیو چارو وزیر سره په یو غټ خبري کانفرنس کې کړی دی. د ترکیه د هویت ورسپانه د راپور لمه چا شغلو ویلی چې د طالبانو دغه پریکړه دوی ډیر خفه کړی او هغه د ډیر اندېښنې وړله. چا شغلو د پښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړی چې د ښځو تعلیم افغانستان ته زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. هغه ټینګار وکړ چې اسلام د تعلیم مخالف نه دی بلکې د تعلیم ملاتړ کوي او له طالبانو غواړي چې دغه پریکړه بیرته واخلي. تر دې یوه ورځ مخکې د ترکیې د ولسمشر ویان هم د طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی او هغه د اسلام له روح سره په ټکر کې بللی او ویلي و چې دغه بندیز په مذهب کې ځای نه لري. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم پرون له لوړو زده کړو څخه د اوناسو د محرومولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او وویل چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونونو کې عملي شوي وي عملي نه شول او په دې موده کې مسؤولو چارواکو له مصلحته کار واخیست. نوموړي چې تېره شپه د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون سره خبرې کولې له محرم پرته په لیلو کې د نجونو د هستوکنې او سفر د شرعي حجاب نه مراتول په پوهنتونونو کې د ښځینه او نارینه محصلینو نه جلاوالی او د ده په وینا په تدریسي نصاب کې د ښځو د شان خلاف د ځینو رشتو موجودیت هغه څلور عمده لاملونه و چې د ده په وینا دوی دې ته اړ کړل چې دغه پریکړه وکړي.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19 او 15 مترو باندې واوري.
د ازادي راډیو خبرونه کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماخام ترو د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د انټرنیټ لاري واوري.
ستاسو ژغ د ازادي پر څپو
واقعاً چې انجینی بدبخت دي یا هم وایو چې کوم تعلی دي ځکه چې پرونز موږ امتحانو کله چې موږ د یوې میاشتې رخصتي په باره کې وفد ډېر مایوس ځکه چې موږ ډېر امیدونه درلودل د نوي سمستر د پیلېدو په خاطر او د نوي او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر. خو ځکه کله چې د رخصتي اوازه سو موږ ډېر نا امیده سو او ناهیلي سو چې موږ نیمګړی درسونه پاتېږي موږ هغه ارمانونه پاتېږي موږ ټول هغه الی چې موږ د لور چې پښتن ته خدمت وکړو خپل تحصیلات مخته یوسو یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو هغه ټول پاتې سو د تاسو او د دولت څخه یا د مرات څخه د هیله کوم چې بلته مشته اجازه راکړي چې موږ خپل تحصیلات مخته یوسو. ځکه چې په ټولن کې شزه او نر باید دواړه تحصیلات ولري که په یو کور کې یو نر تحصیل ولري کولی شي ما خپل ځان مخته یوسي او که په یو کور کې یو شزه تحصیل ولري کولی شي ټوله نړۍ ته پرمختګ ورکړي. ځکه چې شزه په یو لاس زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي نو ستاسو خدای له کوم چې موږ ته بلته اجازه راکړي چې خپل تحصیلات مخته یوسو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراخلی. دا شخ غلی شو. استاد شاولی د قمرګلی د جنازې پر مهال وویل
دونر دی او الماس بیا به داسې پیدا نه شو په خوځو کې.
په نورستان کې له ودونو موسیقي هست شوی. کوچانو بیا شپېلۍ په دمبورې بدله کړې. د پښتو له نویو چاپ شویو کتابونو خبرو او یو شمېر نور مطالب لرو. سندرغاړې قمر ګلې 15 کال ژوند وکړ او په زرګونو سندرې وبللې. که څوک د دې سندرې اوري نو فکر به کوي چې څه خوږ ژوند دی. خو داسې نه و. دې د سندرو په مټ خواږه له نورو سره شریک کړل او ترخې له ځان سره د ډسمبر په 14 ګور ته ورسره کوس کړل. د دې تریخ ژوند په 1986 لمریز کال کې د شکرې په نوم د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په یوه بې وزله کورنۍ کې پیل شو. پلار یې ګلشیرین دا نوم پرې ایښی و. هغه هم هنرمند و، تبله به یې وهله، خو د سالنډي ناروغي یې په ځواني کې ژوند واخیست. د قمرګلې مور په کوڅک اخته وه چې بیا له همدې ناروغۍ ړنده شوه. د شکرې نوم د دې انا په حسین بیبي بدل کړ، ځکه چې دا د محرم په میاشت کې زیږېدلې وه. وروسته په 14 کې دې په جلال آباد کې د خپلواکۍ په جشن کې سندرې وبللې او هغه مهال د جلال آباد ښاروال دې ته د قمرګلې نوم غوره کړ. څو کاله وروسته دا له خپلې کورنۍ سره کابل ته ولېږدېده او له راډیو افغانستان څخه یې سندرې خپرې شوې. له راډیو څخه د دې لومړۍ سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړې وه دا وه چې په ما مینه سترګې د سرې دي نن دې ډېر شړلې دینه. قمرګلې په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه. په دوی کې یو هم محمد دین ساحل و چې په هند کې موسیقي لوستې وه او له ساحل سره بیا قمرګلې واده وکړ. له ساحل سره د قمرګلې شریک شون شل نه شو. 19 کاله وروسته تر واده پر ساحل د زړه حمله راخله او وفات شو. تر دې پیش څو کاله وروسته مشر زوی داود چې 22 کلن و په کابل کې د توغندي په برید کې ووژل شو. بل زوی میرویس په 19 کلنۍ کې ورک شو چې لا یې هم مړی شوندی معلوم نه دی. د دغه تریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمرګلې چې کله کومه شیبه هوسا سا ایستلې وه هنر ته یې خدمت کړی دی. د نږدې 30 کاله پخوانۍ احصایې له مخې په راډیو افغانستان کې د قمرګلې د ثبت شویو سندرو شمیر 300 ته رسېده. ویل کېږي چې لومړۍ سندره چې استاد ساحل قمرګلې ته کمپوز کړه د تورو سترګو سندره وه.
چ پتور سر گزار سوانی میں گوری موری جل یار سچ پتور سر گزار سوانی میں گوری
دا سندره وروسته یو شمیر نورو سندرغاړو هم بللې ده. په دې ډله کې یوه هم وجیحه راستګار ده. اغل راستګار لاس اجر اډو سره د خبرو پر مهال د قمرګلې پر ملي نشوره خوښيني سرګند کړه او وی ویل چې د قمرګلې د هنر سکر وټی به ایرې نشي.
باید پکویم کې اینو واقعا پیشکسوت بودن اینو
باید وایم چې دا واقعا له مخکخانو څخه و. دوی له هغو کسانو څخه و چې وروسته نسل ته چې موږ یو لاره پرانیسته. ښکاره ده چې ډېر مثبت تاثیر د موسیقۍ په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت.
یو شمیر هنرمندان په دې باور دي چې د قمرګلې پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد ساحل ژور اغېز و. هنرمند هارون پاچا وای
دا غې د سندرو د دومره ډیر ولسی محبوبیت تر شا دا غې د خاوند او د افغانستان د نومیالي موسیقار او تکړه هارمونیم غږونکي استاد محمد دین ساحل لاسو. زه دا ویلی شم چې زما په شمول د دې اثر چې سمرم سندرغاړي دي نو هغه خامخه د قمرګل بیبي له سندرو الهام اخیستی دی. او زه دا هم ویلی شم چې د قمرګل بیبي سندره به کله هم زړه نشي او کله به هم له خلکو هیره نشي.
د هارون پاچا دا نظر د قمرګلې زوی ایمل ساحل هم خبرګوي. دا ازادي راډیو ته وویل چې د ده د مور او پلار لخوا د هنر بل کړي دی و به تل پاتې وي.
دا اوسه اوس فعلاً چې څومره سندرې د پښتو موسیقي مونږ اورو دې کې به زه ما سره ډېر د موسیقي کم پوهه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورما اندرې اوسه ما اورما چې په صلاح او نوې سندرغاړي وای او دی خوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډیر زیات خدمت کړی دی. نو زه دا ډیر یو غټه ضایع ګڼم هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي و هغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
قمرګلې نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ. د شاوخوا نیمې پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت، د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال، د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته مډالونه ورکړل شوي دي. حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ او د دې تر مرګ وروسته په یو بیان کې د قمرګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله. فرهاد دریاوي چې د قمرګل په څیر د هنرمند پر مرګ زړونه ریشتي او ترتلو تیریشي، خودی خپل کار وکړ.
خانم قمرګل یا ادی یا مور،
مېرمن قمرګل یا مور یا ادی د پښتو او شزینه موسیقي له غورو څخه غوره وه. نن چې په هیواد کې د شزو د ثورولو او له شزو سره د زور زیاتی شاهدان یو، نو هر مېرمن چې له موسیقي څنډې ته کیږي ورسره د چا سره ترتلې تیری شي او د ژوند یوه لویه برخه لوي شي. خو په دې هم پوهیږم چې مېرمن قمرګل خپل کار وکړ، خپل اثر یې وپنځاوه او اغیز یې وشیند.
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چې هر لور ته واورې پرتې وي، د قمرګل جسد چې له یو کال راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال استاد شاولي وشکې وڅڅولې او ویې ویل
چې تاسو ټول د دغه بیبي په حق دوه رکعته نوافل وکړئ، ماښام یا ماسخوتن او دې ته دعا وکړئ. نور راته سره راځي نه پوهېږم، ډېره فقیره ښځه وه او د هنر به درته څه ویم. د هنر دا یو الماس وه، بیا به داسې پیلان شي په ښځو کې، د ښځو په ښایست باندې مه تېر اوسي چې پیلانې ښځه چې دغه ښه هنرمنده ده ژبه یې لري ښایسته ده نه، آواز وګوري، الماس وګوري، طلا وګوري، نقره وګوري. دغه سه خدای تعالی پر باندې رحم کړي او ټول افغانستان ته ډیر په صداقت سره خدمت کړي. ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کور ته تللی ده او ډیر په صداقت خدمت کړي او ډیر او فقیر یو درویش خزه ده لاس پورته کوي خدای تعالی دې ته شمس علي ده
د اتلسمی پیړۍ ډنمارکای کیسلیکوال هانس اندرسن وای کله چې د کلمات وسنوي او ګونګشي موزیک شخیږي. قمرګل په داسې وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شوه چې د افغانستان د نن پر موسیقي بندیز لګیدلی دی، حتی له ودونو سندري څنډل شوي دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله له لویه سره دودونه کمزوري شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله، اوس پکې نه ترنګ وي نه ترونګ او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخوانی سیمیز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندۍ پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستانی په خپل سیمه کې په ودونو کې د تر سره کیدونکو لوبو او نورو چارو تر سره کولو په اړه ازادي راډیو ته ویل
کله چې جنې لیږي میړه کورته پلار د طرف هم مال لالیږي سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي بیا ماښام د خوا میړه په کورونو کې دغه کېږي د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي مثلا پهلواني وي خوسی وي منډه وي بسکچي وي وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي هغې ته پیسې ورکوي هغه منډه کې چې
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوې او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندۍ پاتې دي.
نو یو وخت به دوی خالص د وطني غوړي سره خلکو ته ډوډۍ ورکوه، بیا د هغه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي وو بیا د دوی غوښ سره به ډوډۍ ورکوه. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به وو نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوه. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لرې صحیح دي لا هم دا دود پاتې دی چې دوه وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښو سره هم ډوډۍ ورکوي. خولی اکثر بعض سهو کې چې خاری صحیح دی هم نور ولایتونو ته نږدې صحیح دی نو دا فرهنګ ورو ورو له منځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یو شپه وړاندې نکریزی او جامې وړل کیږي او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکي ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو اتړونو او پخوانی دودیزی موسیقي الو غغولو پر ځای د غشپی ورزي د دودیزو لوبو په تر سره کولو تیروي. صاحب داد همدر دوی د خوخی مراسم بچي پوخا په کومو دودونو ګرم او خکولی وو ډیره یا ختم شوی او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلق بٹول نساگانے بکول خلقو میلے بکول بعض علاقوں کے بہ خلقو کاڑا چولا کاڑا داسی ہو سیل دے چ دے علاقے ٹھول زوانن پیوزے یو کس ڈول وی بل سندری وی تنور ور سر ٹھول پیوزے نسیگی دا تقریبا شل کال مخ کنا دا دودونه ورو 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 په کمیدو باندې تللی دي. اوس نو کابو صفر شوی دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغلری پروت او غرنی ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. په خوا چې به کله د شپېلې ژغ شو شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلې غورځولې دمبورې ته یې لاس کړی. له غزني راپور لرو.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خېځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان راپېژني خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ژغ شپېلۍ ژغوي خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یو سپیره دشته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. دا یو یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یو بله ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلې او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکۍ د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یې یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. دا لارو بر وطن په دشتو او غرونو کې پر مو پس روان دغه شپونکې کوچان وس ل خپل دمبرو سره یوازې د مینې او شکلا د استاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیده، ویرانی او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالی په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یو بل ویډیو کې ښکاری چې دوه تنه کوچان په دشت کې ل خپل لاسي دمبرې سره مرسیه وایي. شاید کا پوات داد میرائی خلق لیڈیر کبھی آرمان داد میرائی رانا را غلائی ویدر واو رزو میل مولا لیائی بمسا پروازر گردو لارمو سره ول وسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په غوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د یوشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بندارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. دا شپیولا کوچی دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي آزادی راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی غو وختو کې بیخي ډیره واز دی به په خا ډیره خوشی کول، آسان به درلود او خام به درلود، د غره لمن ته به وختل او اوازنه به ویل د مرلې شپېلې دا به وهله دروي دی دروي ورته وای دا به وهله اوس ډیر نه خوخه دی لدی زون چې ډیر اکثره جایسي وي د کورونا لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلی، کلکتی او بیا تر بنګال به یې کډی وهله، اغی بل ځان سره له دواړو لورو سوداګریستو کې وړل راوړل او د دې تر څنګ به خپل رمی بیولې، خو اوس نه هغه کوچان تر بنګال ځي او نه هغه رمی او لار مو سره شپې ژغی جی.
کوچانو د دود پاړه مو راپور اوریده. لا یوې خبرتیا وروسته ادبي بهیرونو ته مخه کوو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
هلمند که ادبی هڅوته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتونه شکایت لري. د هلمند یو شمېر ادبي بهیرونو مسؤلین او فرهنګیان وایي دغلته دوی په کمو امکاناتو خپلو ادبي غونډو او مشاعرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د فرهنګي غونډو له لارې لسګونه ځوانان روزل شوي دي. بصیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبی بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمسارې پرمختګ وکړ، خو د امکاناتو د نشتون له امله یو شمېر تړل شوي او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادالی ادبی ټولنې مسؤول جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر له لارې په سیمه کې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي. خاغلی نجات ملوای:
الحمدلله زموږ د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنه مشاعره کوو،
هغه شاعران چې ښه شاعران دي، شعرونه یې ښه شعرونه دي. تقریبا د 50 پر شاوخوا شاعران لرو. د لی راځي هر هفته هر جمعې په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خپروي. البته اونیزې مشاعرې کوو د هرې جمعې په ورځ باندې. او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یوه بله ټولنه هم په دغه وروستیو کې تاسیس شوې ده چې د هغه سره زموږ اړیکې شته. د هغه ټولنې شاعران زموږ سره ګډون کوي او موږ ورځو د هغو سره ګډون کوو.
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري، خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي. نوموړی وایي
موږ ځای نه لرو، اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې چې هغه مکاتبو کې هم اوس مشکلات دي، دوی اجازه نه راکوي. داسې وخت خو راغلی چې دلی موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې. نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو.
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوس مهال د ادبي بهیرونو د کمرنګ کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی. هلمند کې میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده چې له امله د بهیرونو غونډې هم تودې او فعال وي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت ته خواڅخه او دبا یا لیکوالان لمنځل کېدله، د دوی ډېر احترام کېدی، تشویق یې کېدی، وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل، وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایاتو ته دوی سفرونه تنظیمېدله.
د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ په نادعلي، مرجا، ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو چې اونیزې فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې. خو اوس یوازې د نادعلي ولسوالۍ ادبي بهیر او مرکز لښکرګاه کې د څراغ په نوم ادبي او فرهنګي ټولنه فعالیت لري.
په هلمند کې د نادعلي ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز کې ادبي بهیر فعال دی. نور نو د ادبي غونډو څرک د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي. للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبي فعالیتونه ټکنی دي. په ګاونډي کندهار کې په وروستیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې لا هم شته. د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکوي.
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز ښار کې درې دنیا ادبي بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي. د الهام ادبي بهیر، نوښتګر خیال ادبي پروګرام او لوی کندهار ادبي بهیر تر نومو لاندې خپل فعالیتونه یې جاری ساتلی دي او هڅه یې کړې ده چې د ادب د مینهوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي. له تیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه یې کړې ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه، اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي. که څه هم بېلابېلې ستونزې شتون لري، خو بیا هم د ادب د مینهوالو پر مخ همدا دروازې نه دي تړل سوي. زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبي بهیرونو څخه مې د دوه ادبي بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی. د نوښتګر خیال ادبي پروګرام د مسؤلینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی چې تر څنګ یې د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود. له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبي بهیر په غونډو کې ګډون کړی ده چې د کتاب د مخکتنې او مشایرو برخې ته ځانګړې شوی و. په همدې غونډو کې، یعنی د ادبي بهیرونو په غونډو کې، د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی. که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل، ولې په دې وروستیو کې د ادب مینهوال یو ځل بیا راغوړېدلی دي او هڅو یې ګلان راغوړي دي. هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي او همدا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز ښار کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستلي.
د کندهار په ښار کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي. نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار ښار په عینو مینه کې اونیزې غونډې لري.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو.com کې. له آزادی رادیو
د دسمبر په 13مه د جرمني په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انځورونو تر یو رسنۍ نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یوه بنسټ له لوري جوړ شوی و، د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انځورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ ای آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه به واورو.
دوی چې کله نندارتون جوړاوه تر هغه درې میاشتې له مخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو. بیا دوی ته ویلي وو چې تاسو کار پر وکړئ پر خپلو اثارو باندې. دلته دوی ډېر دغه نه ده کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا ها دی دا ده که نه. موږ ته یې ویلي دي چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړئ هغه اثر را مخته کړئ. نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري ځکه دوی دا درې میاشتې د دې اردیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه. نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د پښتو کتابونو د چاپ چاري لږ لږ خوځېدلې دي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې د کتابونو د چاپ چاري ټکنۍ وي. د ارواحو له شاره ناول چې محمد اکبر کارګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوش شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یو سال وستلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سریزه لیکلی ده. د ختیځ ادبی بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خبره شوې دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوې چې د هغوی لړلې لومړنی کتاب داغ نومیږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په یو سل او دو پنځوس مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزي پښتونخوا کې منګل کتاب کور خبرندوی ټولنې چاپ کړي. د کتاب چاپ بڼه د سیده چی سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوې چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوي سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختی زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختی پرمدې ټولنې چاپ کړی. په یو سل او دویش مخونو کې چاپ بڼه چې دا هغه سپین کاغذ دی تر ډېره اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې د کتاب په منځ کې ډېر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطحه باندې مشهور دي د هغوی تجربې او د ښې وینا بیلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرضه لیکنې هنر دی چې هغه روانه په تیره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرضه لیکنې هنر. یاد کتاب په یو سل او دو پنځوس مخونو کې د هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی چې په ننګرهار کې ختیس خپرندې ټولنې چاپ کړی. د دې کتاب منصپانګم په پیل کې لیک نخې دي، بیا یې پسې په پنځګونو یاګانو غږېدلی دی او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او عریضه لیکنې په نورو برخو غوښتنلیکونو باندې او څه چې دا عریضې چې په خپلې لمنه کې څومره عریضی راغونډیږي هغه ټولې راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلې چاپ شوي دي لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازدیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر عزت الله جواب څخه به واورو.
دا تور غاټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړې مازدیګر کتاب پلورنځي ته ور په برخه ده. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی، رومان دی، ښاغلی احسان الله رینزی صاحب ژباړلی په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې. او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی او نور خپرندویو چاپ کړی و. اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده. بیا مازیګر کتاب پلورځي د ارنجي صاحب په اجازه باندې زر ټوکه په اویا ګرام اویا ارنجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی. دا ناول چې دی د شوق، مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي. دا 112 مخونه لري، 33 فصلونه لري او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی.
د لرغوني روم فیلسوف مارکا سیسلو وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. خوستی لیکوال او رون اندی وایي په اوسني پیر کې چې د انسانانو د ژوند د اسانتیاو لپاره په نړیواله کچه ساینس او ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمې دي. د رون اندو په وینا د ساینس او ټکنالوژي څخه هغه مهال اغېزمند کار اخیستل کېږي چې کارونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوی او برلاسي وي. نور حال د نجیب الله خیل په راپور کې
خوستی لیکوال او رون اندی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د ساینس او ټکنالوژۍ له پرمختګونو سره د آشنایۍ په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نور الله خاط په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساینس او ټکنالوژۍ له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو او دا کمی د ژباړې له لارې پوره کېدای شي. د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي، داسې نه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا رامنځته کیږي. د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي، په ترکی کې به یو تحقیق کیږي، عربي ته به ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او له دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستی شو.
رونا اندی وایی په هیواد که دشتا ورانی و درغولو ده خلق و ده حسینی او ده دوی دزرون و درخوانتی آلپار علم حکمت او تکنالوژی مهم ارتیاده. ده پختو جبه نموت شاعر و لیکوال پیر محمد کاروان ویل پا پختو که ده ساینس و تکنالوژی برخی تشباری شوی خلا دیر کار تا ارتیاده چه ده پرمختگون از زمک دجوان ده غریدو نامل شی.
خو ده لار دیر روز بارو تا ارتیاده او خپل وطن چی جوده و بیا ورو ورو د نور نړۍ سره سیال کوو. مونږ په حکمت باندې، په ټکنالوژي باندې، په علم باندې، په ساينس باندې هغه کار کوو چې هغه به زمونږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. مونږ داسې نه کوو چې مونږ د ساينس او ټکنالوژي د دې لپاره زده کوو چې نور نړۍ ته ضرر پی ورسو یا متعارض اوسو. مونږ متعارض نه اوسو، مونږ باید مدافع اوسو او مونږ باید خپل ژوند هم پی جوړ کړو.
د نظر خواندان وایي افغانستان د نوي ټکنالوژي داسې مهال برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنیو په اوږدو کې د دغه ټکنالوژۍ د بنسټ لپاره معنوي او تمدني دیوانونه ړنګ شوي ول. څیړونکی او د نظر خاوند محمد امین فروتن وایي
دا د دې څو لسیزو په تیریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای له نړۍ او په ځنګړې توګه له ګاونډیو هیوادونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زمونږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیځ په لوري پرانیستې وي، د ګاونډیانو د حسادت د راپارېدو سبب شوې او ویلای شم چې د دې فضا پر رامنځته کولو او له معاصرې ټکنالوژۍ څخه په لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هیواد ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پورې تړلی وي خپله پړه اومني او د یوه نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي که چیرې لوستونکي په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي هغه دې ورته په ګوته کې ترسو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی که په علمي برخه کې دی، که د ټکنالوژۍ په برخه کې دی، که په تاریخي برخه کې دی، که په ادبي برخه کې دی، که چیرې دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نه وي هغه دې موږ ته وښيي. انشاءالله تعالی موږ په دې کې ډېر جدي یو چې د دوی لپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونه وړ ده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا، پوهنې، سوداګرۍ، هوایي خدمتونو، مخابراتو، تخنیک، چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سمبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې، خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هره برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسیده. تر بلې وی مو خدای مل. زحمت شي بر لتاسو اجازه غواړم.
تنهایی.